درنو ریدونکو السلام علیکم وخت ماسپخین 2 بجې شوې ز سفی الله ستنګزیم تاسو ازادي رادیو ته غواګست دا پروگرام تر دریو بجو د امان الله میرزی په تخنیکی همکاری در تخبریگی پا دوی منیمه ای که یو کل زرغگون و دراما د خزو پروگرام او رای خوب لمره نیمه ای که مهم راپور نامطالب در تل رو ملی شورا دا ولسمشر لخوا دا آسیا زده هیوادونو پا کنفرانس که دا پاکستان د مرستو لردولو هر کل کرده ده د جاوز جان د پخوانی والی زوی وای چې لیوی اونې راهی سي چې د خبره پلار د جنرال دوستم کسانو به ولې د خپل پلار سره هیڅ راز اړیکن لري په دې اړه ته رپورت خبرو نور مهم مطالب هم لرو خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه اورو
په پیل کې د مهمو خبرونو سره چې کی اورې د افغانستان اجرایی رئیس د آسیا زړه کانفرنس کې د سیمې اقتصادي پراختیا امنیت او ثبات لپاره غټوار یاد کړ د جمهور رئیس دویم مرستیال په هیواد کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړګنی او د ګمرکونو او مالیاتو نوې اکاډمۍ نن په کابل کې پرانستل شو د خبرونو تفصیل د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د آسیا زړه شپږم کانفرنس د سیمې اقتصادي پراختیا امنیت او ثبات لپاره ګټور بولی خغلی عبدالله د خبرینند وزیرانو شورا په غونډه کې وکړي
نظر منطقه و فراتر از منطقه
د وای د سیمې نظریه د افغانستان ثبات او امنیت چنګښت په برخه کې او اقتصادي پراختیا د همکارۍ لپاره یو ګټور او مهم ګام دی د یادونه ورده چې په هندستان کې د افغانستان په اړه جوړ شوی آسیا زړه کانفرنس کې پر پاکستان سربېره شاوخوا د ډېر شوې هیوادونو استازیو ګډون کړی و چې په افغانستان کې د سولې د چنګښت پر لارو چارو خبرې وشوې بلورته د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د آسیا زړه شپږم کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له دریزه هرکلی کوي د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې ښاغلی غنی د پاکستان په وړاندې په داسې حرکت سره وتوانېد چې د افغانستان د خلکو غوښتنې د پاکستان د مداخلې په اړه بیان کړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند په امرتسر ښار کې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل چې پاکستان د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې 1500 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي خو خبرداوی چې دغه هیواد له موږ سره د دغه مرستو پر ځای هلته د ترهګرو فعالیت المنځه یوسي او ترهګر وځبي د جمهور رئیس دویم مرستیال په هیواد کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړګنی سرور دانش دغه سرګندونې نن په کابل کې یوې ناستې ته وکړې
امروز متاسفانه با همه پیشرفت‌های
دیوی په خوشنۍ سره چې لټولو هغه پرمختګونو سره چې نن ورځ د خزو د وضعیت د خکېدو او حقوقو د تامین په برخه کې شوی لا هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی موضوع د اندېښنې وړ ده د افغانستان د خزو چارو وزارت د معلوماتو په اساس د روان لمریز کال له پیله تر اوسه له 200 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی نږدې 3000 قضیه ثبت شوی او د ګمرکونو او مالیاتو نوې اکاډمۍ نن په کابل کې پرانستل شوه د افغانستان د مالیه وزیر کلل حکیمی د دغه اکاډمۍ د پرانستو په مراسمو کې ویل چې دغه اکاډمۍ به د مالیاتو پر راټولولو او د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې رغنده رول ولري یا د اکاډمۍ به د مالیاتي او ګمرکي تعلیمي نصاب د پراختیا د عملی زده کړو او د ګمرکونو نړیوال سازمان د روزنیز او امکاناتو څخه د استفادې له لارې د ګمرکاتو کارکونکو ته مسلکي وړتیاوي ورکړي دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له اجمل انسخوري
د نیوزیلند صدر اعظم جان کی په ناڅاپي ډول خپل استعفا اعلان کړ د هلاتو کلون رئیس د دې هیواد صدر اعظم ته مکیدل چې خغلی کیبا د 2018 کال په عمومي انتخاباتو کې د څلورمې دورې د ګټلو لپاره ځان کاندید کړی خو د نن ویل د نړۍ د ځینو مشرانو غونډې غلطي نه کوي چې د وګدې مودې لپاره پر قدرت پاتې شي د نیوزیلند صدر اعظم ویل د ځینو دلایلو له مخې وسته استعفا پریکړه کړې ده جان کی ویل دا سم وخت دی چې له سیاست څخه لاس واخلي اخوا د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی ورسلاغ استعفا وکړه چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره په ټول پختنه کې ناکام شو. هغه د خپلې وخت کارا او فوق العاده ماتیو وګړله. اروپا په لور رینزی نن سهار وختي په یو کانفرنس کې خپل استعفا اعلان کړو. د هغه ټول پختنه مخالفانو ته د بریا له کبله مبارکي وویله.
ایل نو ا وینتو ان مودو
دوی دا ټول پښتنې د نا یا مخالف کمپاین په قانې کون کې توګه وګټله. دا دغه کمپاین مشرانو ته مبارکي وایم. هله منه يم زموږ د هواد ایتالیا او ایتالویانو لګټ سره سم فعالیت وکړي. دا پرونی ټول پښتنې برخوالو په خپل رائے سره هغه پیشنهادونه رد کړل چې په مرسته یې صدر اعظم ته زیات صلاحیتونه په برخه کېدل او په دې توګه د کولای شو د مشرانو جرګې او محلي چارواکو د صلاحیتونو په محدودولو سره اقتصادي اصلاحات راولي. اخوا د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون وایي چې په دغه هیواد کې د جمهوریت ریاست د پرونیو انتخاباتو نتایج نن مسبخین اعلانوي. په ازبکستان کې خلکو د پوخانی ولسمشر اسلام کریموف د زایناسی د ټاکلو لپاره خپل رائے وکارولې. کریموف درې میاشتې مخکې مړ شو. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون رئیس وویل چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سطح نږدې 80% وه. هغه وویل چې د انتخاباتو پر شرایطو د برابرو تقریبا 40 میلیونه کسانو له ډلې نږدې 3 میلیونه تنو رای ورکړي. تمه کیږي چې شوکت میر سیایف په ازبکستان کې د ولسمشری 15 کلنه دوره وګټي. د پاکستان د کراچۍ ښار په جنوبی بندر کې په یو 4 ستوریز هوټل کې د اور لګیدو لږ تر لږه 10 کسان وشلې. د کراچۍ پولیس وایي د رنجت پلازی هوټل د اور لګیدو په پیښه کې د مړو له ډلې 4 تنه خزیدي. د اور لګیدنې دقیقې د علت معلوم نه دی، خو چارواکي وایي اور اول د هوټل د زیرخانی په پخلنځي کې ولګید. اخوا د روسیې په یو خار کې ورسته له هغه ویرګړ دی چې پرون په یو ترافیکی پیخه کې دغلته د ماشومانو د بندبازۍ د لوبډلې د لسو غړو په شمول 2 لس تنه ووشل شول. پولیس وایي د سایبریا په شمال لویدیځ کې په دې ترافیکی پیخه کې 19 کسان ټپیان شوي هم دي. ترافیکی پیخه هغه مهال رامنځته شوې چې یو بس موټر چې د 20 ماشومانو په شمول 40 کسان پکې سپاره وو په سړک له یوې لارې او 2 نورو موټرو سره ټکر شو. دا ماشومان چې د نفتي یوګانسک اوسیدونکي وو په خانتي مانسسک ښار کې په یو سیالۍ کې لګرون وروسته خپل ښار ته روان وو. نن د سایبریا په نفتي یوګانسک ښار کې د 3 ورځو لپاره ماته اعلان شو. د روسیې فدرالي امنیت ادارې په دې پیخه کې د ترافیکي سرغړاوۍ په اړه چې د ماشومانو د وژنې سبب شو څېړنې پیل کړې دي. لاسادی رډیونه خبرونه اوري. نن د برتانیا د صدر اعظم تریسا می حکومت د دې هیواد لستر محکمې غواړي څو هغه حکم لغو کړي چې پر بنسټ لاروپای ټولن څخه د بیلتون د پروسی د پایل لپاره باید حکومت د برتانیا د پارلمان ته ترلاسه کړي. تیر میاشت د برتانیا ستر محکمې یو حکم صادر کړ چې لمخې حکومت په یوای ځان د اروپای ټولنې د 50 مادي په اړه اجرایی واک نه لري. 16 اروپای ټولن څخه د وټلو پاړه خبرې اترې پایل کړي. مدافع وکیلان وایي په دې اړه به پارلمان کې رای ورکول په دې معنی وي چې استازي به بیرته هغه پوښتنې ته ځواب ورکوي چې ټول پوښتنې کې ځواب ورکړل شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل اجمل انت هم مننه چې دا خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکي اورګ پاڼه کې کتلی شي. خبرونه اوریدونکو وړاندې په پروګرام کې اوري چې ولسی جرګې د ولسمشر له دې پریکړې هرکلی کړی چې د پاکستان د 500 میلیونو ډالرو مرسته رد کړې ده.
رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان کومکشان نفی کرد. ما از رئیس جمهور سپاسگزاری داریم.
د جاوزجان د پخوانی والی احمد شی زوی وی چې پلار یې له یوې اونۍ راهیسې جنرال دوستم نیولی او تر اوسه دوی ورسره اړیکه هم نه ده نیولې.
از روز که جمعه تا امروز تقریبا 3 روز میشه از سر پدر خود ما هیچ معلومات نداریم.
په روزګان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی دی. دا هموری چې په دوی منیمه کې البته یو کلی زرغږونه ډرامه او د نیمې نړۍ خپرونه هم مه هیروئ. وخت 2:00 کېدونکو دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان ولسی جرګه د پاکستان د 500 میلیونو ډالرو د رد په تړاو د ولسمشر وروستی دریز د افغانستان د خلکو د درد بیان ګڼي او ورڅخه هرکلی کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هند کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په 6 کانفرنس کې د پاکستان د 500 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه چې د بروسل په غونډه کې کړې وه رد کړه او له دغه هیواد یې وغوښتل چې دا پیسې په خپله د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ولګوي. نور حال د واصل ویسال په ریپورت کې چې هم د اوس سره د کابل په سټوډیو کې ده.
د آسیا زړه په شپږم کانفرنس کې د پاکستان د 1500 میلیون ډالرو د مرستو د رد په تړاو د افغان ولسمشر وروستۍ څرګندونې د ولسیرګې او افغان کارپوهانو له هرکلي سره مخ شوې. د ولسیرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي مجلس کې د پاکستان څرګندو مداخلو په تړاو خبرې وکړې او د پاکستان په وړاندې د ولسمشر له وروستۍ دریزه ملاتړ وکړ. موږ د پاکستان د سرګندو مداخلو او د مرستو د رد په تړاو د ولسمشر له دریځه ملاتړ کوو. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان شته ستونزو ته په کتو په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو په تړاو ولسمشر د افغان ملت درد بیان کړ او موږ له ولسمشر څخه مننه کوو.
خواسته از مداخلات در بی‌ثباتی افغانستان مشهود و ملحوظ هست ابراز کرد. ما از رئیس جمهور سپاسگزاری داریم.
لا بل پلاوه د ولسیرګې د دفاعي کمیسون غړي خالد پختون د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان ولسمشر د افغانستان په داخلي چارو کې د پاکستان له مداخلو څخه د افغانستان نارضایتي نړیوال ټولنې او پاکستان ته ورسوه.
دا اول ځل دی چې د افغانستان حکومت د پاکستان دوره غټ کومک د 100 میلیونی ډالر کومک ردوي. دا په دې معنی نه دی چې موږ خود کې فاصل یو. دا په دې معنی دی چې د افغانستان مشرتابه د پاکستان خپل نارضایتي ښکاره کړه. دا به ځکه خود خپل یو بل قوي پیغام وو چې هم جهانیانو ته ورکړو هم د پاکستان و سیاسینو او ولس ته ورکړو.
دا سرګندونه یو ورځ وروسته له هغه مطرح کیږي چې د افغانستان ولسمشر د هند په امرتسر کې د آسیا زړه په شپږم کانفرنس کې د پاکستان لخوا د افغانستان د بیارغونې او پرمختګ لپاره د 1500 میلیون ډالرو د مرستې له اخیستلو انکار وکړ. ښاغلی غنی په دغه ناسته کې وویل د پاکستان مرستې نه غواړم، بلکې له پاکستانه مې غوښتنه ده چې له کرخې اخوا د تورستانو په وړاندې مبارزه وکړي. پاکستان د بروکسل په ناسته کې د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان د بیرغونې او آبادۍ لپاره د 1500 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. په ورته وخت کې افغان کارپو داود مایار هم پاکستان په سیمه کې په ځانګړې توګه په آسیا کې د تروریزم اصلي عامل ګڼي او وایي چې دغه مسله یوازې د افغانستان نه، بلکې د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو د نارضایتۍ سبب هم شوی.
خوښي زیاده ده چې دا خبره د هند او د افغانستان طرف غبرګ شوله چې پاکستان د آسیا لپاره یو تروریستي خطر دی او عامل د تروریزم په آسیا کې دی. دا د پاکستان لپاره یو د خطر زنګ وي او پاکستان به مجبور شي چې په خپل خپل تروریستي خارجي سیاست کې اصلاحات راولي او عامل د تروریزم د افغانستان او هندستان او نور مملکت ته نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر مانی وایي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې او امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. له بل پلوه ښاغلی مایار وایي د پاکستان په خارجي سیاست کې د تروریزم تربیه ځای لري او هڅه کوي له دې وسیلې څخه د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د هند او افغانستان د کمزوري کولو لپاره ګټه واخلي. واصل وسال، ازادي رادیو، کابل.
مننه. و موریدل چې په کابل کې نننۍ غونډه کې د ولسی جرګې د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي او رئیس د ولسمشر له دې پریکړې هرکلی وکړ چې د پاکستان د 500 میلیون ډالرو د مرستو ژمنه رد کړه. په همدې تړاو ورې چې افغانستان د آسیا زړه په کانفرنس کې په سیمه کې د پاکستان د لاین زوا کېدو هڅه وکړه چې د یو شمېر کارپوهان په وینا په دې کار کې یو څه بریالی هم شو، خو پاکستان بیا په دغه کانفرنس کې د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو خواشیني څرګنده کړې ده چې د پاکستان د میلیونونو ډالرو د مرستې له منلو یې ډډه کړې ده. نوري اسنوري هم د اوس سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه یو تحلیلي راپور لري.
بله، مننه. افغان ولسمشر د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس څخه په استفادې یو وار بیا پر پاکستان انتقاد وکړ چې تر اوسه د په وینا په افغانستان کې یو نا اعلان شوې جګړه مخته وړي.
Despite our intense engagement with Pakistan on bilateral and multilateral basis.
له پاکستان سره زموږ د پراخو دوړخیزو او څوړخیزو تماسونو سره سره هغه اعلان شوې جګړه چې ماده 2014 کال په ژمي کې دغه پدې ته د نوم ورکړ، نه یوازې سره شوې نه ده، بلکې د 2014 میلادي کال په جریان کې لا پسې پراخه او سخته شوې ده. اشرف غنی ویل هغه جګړه چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د افغان دولت په وړاندې مخته وړي کې د پاکستان له ملاتړ دغه وسلوال برخمن نه وي یو میاشتې هم مخته نشي وړلی. غنی له پاکستان وغوښتل چې هغه 500 میلیون ډالر مرسته چې دې هیواد له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې کړي ښه به دا وي چې دغه پیسې په خپله د سخت دریځو ډلو په ځپلو ولګوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغانستان وتوانی چې د آسیا زړه هیوادونو د کنفرانس ګډونوالو ته په سیمه کې د روان وضعیت یو رښتینی تصویر وړاندې کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان تلاش کرد که در نشستی که نماینده ده ها کشور حضور دارد
دی وای افغان حکومت په دې غونډه کې چې لسګونو هیوادونو پکې ګډون وکړ سیمې ته د ورپېخو چیلنجونو او ستونزو یو روښانه تصویر وړاندې کړ. ولسمشر د تروریزم د خطرونو پر وړاندې د یو شمېر هیوادونو د نه پاملرنې او مسؤلیت د نه ترسره کولو مسأله هم یاد کړه.
د کابل او اسلام آباد کړکېچن واړیکو ته په پام سره یو شمېر کارپوهانو هم د دې تمه کوله چې افغانستان به یو ځل بیا پاکستان ته د انتقاد انګوته ونیسي. د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي پاکستان په سیمه کې د انزوا پر لوري روان دی او د افغان ولسمشر دغه حرکت چې د پاکستان مرسته یې رد کړه پاکستان ته یو ښکاره پیغام و چې د طالبانو په ګډون د سخت دریځو ډلو له ملاتړ لاس واخلي.
د افغانستان ولسمشر په دغه کنفرانس کې ډېر یو قوي ډیپلوماتیک حرکت وکړ او دا و چې د 500 میلیونه ډالر چې پاکستان ژمنه کړې و د بروکسل په کانفرنس کې چې افغانستان ته ورکی هغه ډېر څه مسترد کړ. وی ویل چې خبردای چې د توریزم په مقابل کې په مبارزه کې دا وکړي نسبت دي چې موږ څو چند د دې ځانمن کې وو د توریستي کړلو په مناسبت په افغانستان کې دوزه فکر کوم د آسیا د کانفرنس یو رنور موږ نږدې کړو یو دلایز اجماع ته د منطقي
خو پاکستان بیا په دغه کانفرنس کې د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو خوشحالي څرګنده کړه چې د پاکستان د میلیونو ډالرو د مرستې له منلو یې ډډه وکړه. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دغه کانفرنس کې له ګډون وروسته اسلام آباد ته لستنېدو سره سم تیره ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې که څه هم د افغان ولسمشر خبرو خوشحالي کړی خو د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره چې هر ورځ خونړۍ پیښ کېږي د اشرف غني څرګندونې درکولای شي.
That statement is regrettable but also understandable because
خکار د خغل اشرف غنی سرګندون افسوسناکي خود دي تر څنګ د پوهیدو وړ هم دي ځکه چې په افغانستان کې تر هغه یو د خلکو د مړنې کچول وړ شوی او د پاکستان په پرتل په کې بمی چاودنې هم ډېر شوی دي.
یو کین انډرستانډ وای سچ ا سټیټمنټ کیم اباوت
د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس چې د هند په امرتسر ښار کې جوړ شوی او د شاوخوا دیرشو هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و پرون د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره پای ته ورسید. د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په اعلامیه کې د آسیا زړه د شپږم کانفرنس ګډونوالو یو وار بیا د یو باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان او د آسیا زړه ټولې سیمې ته چې افغانستان ورسره وتړل شي هدف ته په رسېدو کې دغه سیمه ییز چوکاټ د سیاسي ډیالوګ او له نږدې د سیمه ییزې همکارۍ لپاره حیاتي وباله. په اعلامیه کې دغه راز په دې هم ټینګار شوی چې په سیمه کې د ستونزو د له منځه وړلو لپاره تر ټولو اغیزمنه وسیله سیمه ییزې همکارۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه راز د سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا او په سیمه کې د باور او اعتماد فضا د ایجادولو لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو هم کلک ملاتړ شوی دی.
بله مننه نوریاس نوریو چې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د یو شمېر کارپوهانو په حواله د افغانستان د ولسمشر لخوا د روسي دریس د نیولو په اړه باندې رپورټ جوړ کړی و. همدارس په دې برخه کې د یو شمېر عامو خلکو غږونه او عام خلک د ولسمشر غني له دغه دریزه ملاتړ کوي او یا یې په اړه څه وایي.
زمانو محمد خالد د رئیس جمهور خبره زما کملن د آسیا په قلب کانفرنس کې زما کملن تاییدوم ځکه چې موږ د پاکستان په دغه کومکونه چې موږ تکړه د 500 میلیون ډالر سره د موږ ته کندار دوا نشي کېدای او دغه کوي چې هم سره د مغ شر جمهور ویل دوی کوي چې په خپل ملک په پاکستان کې د تروریزم په پناګال لري الته فعالیتونه کوي د هغه باندې استعمال کوي هغه باندې مصرف ورته ترسو چې د موږ وطن سره راځي.
نو رئیس جمهور چې دا کم تصمیم نیول دی البته د نمنګ حمایت کوي د نظر ډیر خوښ یم البته او پاکستان دغه دې په ځای چې دغه کومک له افغانستان سره وکړي د خپل هیواد کې د تروریزم په مقابل کې په مصرف ورسي سب سوچ نور هیوادو ته خل نظر ولرسي.
سب اشرف غنی دغه تصمیم ندیر خوشاله يم زمون پیغام د پاکستان حکومت دغه د چ دغه 1500 میلیون ډالر چې دوی غړي افغانستان ته کومک وکي مرسته وکي دا باید طالبانو د لمنز وړلو لپاره مصرف شي زمون مرسته سوله ده هغه مونږ ته سوله راو کې دی شي نو هغه د 1500 میلیون ډالر د طالبانو د لمنز وړلو د پروژې ته په مصرف تورسه
د جنو خلکو غوونه مواردل چې آزادۍ رادیو سره خبرې کړې دي په همدې اړه باندې د آزادۍ رادیو په پښتو facebook.com/azadiradio پاڼه کې په بیلابیلو خبرونو راپورونو خلکو لیکنې کړې دي لاغېډلې عمران لیکلی الله دې د پاکستان پاکمانو جوړونو کې د طالبانو ختمولو فکر واچي نور محمد ویدیار لیکلی ژوندې اوسې ولسمشره پاکستان دې په دې کار خفقه میرولی حیران لیکلی زموږ ولسمشر په هر څه پویږي او دا یې ډېر ښه کار کړی دی تاسو هم کولی شئ په بیلابیلو موضوعګانو له هغې ډلې په همدغې مشخصې موضوع خپلې لیکنې وکړئ
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت په خپله وکړئ
د جوزجان د پخوانی والی زوی وای د جمهور رئیس ته لمړی مرستيال لخواي پلار ل یوې اونۍ راهیسې بیول شوی او دوی ورسره اړیکه نه لري انجینر باتور اشچی د دوشمه پرس ازادي رډیو ته ویل ل پلار سره هیڅ اړیکه نه ده لرلی او د هغه د برخلیک په اړه هم معلومات نه لري د افغانستان مشرانو جرګه د جمهور رئیس ته لمړی مرستيال او د هغه د سیاسي مخالف ترمنز د عدالت د تطبیق په برخه کې د حکومت په کمزورتیا اشاره کوي او وای په دې اړه چوپ پات کېدل بدې نتیجې ولري یوسف خان زادران په دې اړه ریپورت جوړ کړی
د جوزجان د پخوانی والی او دغه ولایت د یو قومي مشر زوی چې په وینا پلار یې د جنرال دوستم لخوا له وهلو ډبولو وروسته بندي شوی وایي د پلار د قضیې په اړه یې ټول سیمه ییز چارواکي غلي دي د یاد ولایت د پخوانی والی احمد اشچی زوی باتور یخچی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له پلار سره یې له تیرو یولس ورځو راهیسې اړیکه نشته او د برخلیک په اړه یې کورنۍ اندېښنه لري ښاغلی باتور وایي چې په جوزجان کې د سیمه ییزو چارواکو په ګډون هیڅوک د دوستم په وړاندې نشي ودرېدی ځکه نو باید مرکزي دولت دا موضوع وڅېړي
د هغې جمعې ورځې راهیسې تقریبا یولس ورځې کېږي چې د خپل پلار له برخلیک هیڅ معلومات نه لرو په جوزجان ولایت کې هم هیڅ کوم ارګان نشته چې د جنرال دوستم په وړاندې ودرېږي او حقیقت ووایي نو ځکه له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوو چې غلی پاتې نسي او د پلار برخلیک مور معلوم کړي
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز تیره اونۍ راپور خپور کړ چې پخوانی یو سیمه ییز چارواکی د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا د بزکشۍ په میدان کې له وهلو ډبولو وروسته د زری موټرو په واسطه نامعلوم ځای ته لیږدول شوی دی له دې وړاندې د جوزجان سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې احمد اسچی د امنیتي ځواکونو لخوا له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوی دی خو دا هغه موضوع ده چې د اسچی کورنۍ ردوي او وایي چې د جنرال عبدالرشید دوستم کسانو هغه په رڼا ورځ د بزکشۍ په میدان کې له وهلو وروسته له ځان سره یوړ هغه وایي چې پلار یې له جنرال دوستم سره سیاسي اختلافات درلودل او موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ حکومت غبرګون او یا اقدامات هم په راپور کې ولرو خو بریالي نه شو خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال حسیب الله کلیمزی وایي چې د ملي یووالي حکومت کمزوری دی او فکر نه کوي چې د جنرال دوستم پر وړاندې د دوسیه پرانیزي
متاسفانه زه په دې باور مند یم چې د ملي وحدت حکومت په دې ونه توانی چې د داسې یو مظلوم اواز د داسې یو ابر خود هم قابل توار و دلشی زیر که حکومت ضعیف دی حکومت نتوانه دی مثلا ها در مسئله ده هستی مسائل که شویدی چی دی مقتاس دی چارواکو دی وحل و دباولو که نتیجه که ملکی و گلو نفس ور کرده دی وجل شویدی اوغه کلونه وته دي دي دغه پښتنه څنګه کړی
خغلی کلیم زیاز د رادیو ته ویل چې دا سیخ پل سره کړنې او د چارواکو ظلمونه بعد د خلکو په وړاندې د حکومت والی اعتبار نور هم کم کړي د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسن په دې اړه د خبرو کولو څخه ډډه کوي خو په یو اعلامیه کې د جنرال دوستم دا کار د جوړې اندېښنې وړ بللی لیکلی دي چې خپل سره وهل ډبول یا بندي کول د قانون حاکمیت تر پښتنې لاندې راولي د حقوقي چارو کارپو سمر سیرت وایي چې د قانون په وړاندې ټول افغانان یو شان او بوین کدی او د جنرال دوستم دا کار هم د تعقیب وړ دی
واقعا دا یو شخص من هیڅ یو حقوقي فرد نقض دی او منګل ته دولت لرو منګل ته پارلمان لرو منګل ته ولسی جرګه لرو منګل ته قضایه قوه لرو مقرنه قوه لرو اجرایه قوه لرو که چیرته هر څوک یا خصوصا همدغه افراد
خپل انتقام په خپل اخلي، خپل شخصي دښمنۍ په خپل په مخ بوجي. دا په دې معنی نه چې موږ هیڅ نه لرو.
له دې ټولو سره د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دفتر ویلي چې ایس چی د امنیتي ځواکونو تر تعقیب لاندې و او د هغوی له لورې نیول شوی دی. د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهم اند ازادي راډیو ته وویل کومې کورنۍ چې دا تورونه لګولي باید ثابتې هم کړي. د حقوقي چارو کارپوه ښاغلی سیرت وایي ښه دا ده چې دا موضوع د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا وڅېړل شي او دولت په دې برخه کې خپل رول او شعار ثابت کړي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سفرزنی کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وزنی خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی.
موږ یې نه پریښودو چې هلته ښوونځي ته لاړ شو یا درس ووایي.
د دسمبر تر 13مې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.
د اورزګان ولایت چارواکي وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي. په ورته وخت کې د اورزګان د خزو چارو ریاست مسؤلین هم وایي په دغه ولایت کې 60% خزي خپلو حقونو ته لاسرسی لري. شریف الله شرافت له اورزګانه دغه ریپورت را لېږلی دی.
د مسؤلینو په خبره په اورزګان ولایت کې په تېر یو کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15% بیلابیلې کزیې ثبت شوي چې دا د پخوا په پرتله د پام وړ کموالی شي. د اورزګان ولایت والی محمد نذیر خروټی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د ولایتي ادارې او عام خلکو په همکاري د ښځو د تاوتریخوالي د پیښو د مخنیوي په برخه کې هڅې زیات شوي چې له امله د تاوتریخوالي پیښې هم کمې شوي دي.
خزو ته تر ټولو لوړه او عالي ورکول شوې ده. دغسې به موږ احساس کوو چې یو مور د ټولنې تر ټولو مهم رکن دی او غړی دی او ټولې ښځې همدغسې د دې ټولنې یوه اساسي برخه ده.
ښاغلی خروټی وایي موږ هڅه کوو چې د ښځو لپاره اوږدمهاله پروژې پلي کړو تر څو دوی په کار وګمارل سي. د مسؤلینو په خبره چې په اورزګان ولایت کې ځکه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شوی چې دغلته خلکو ته عامه پوهاوی ورکول شوی دی. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د ښځو چارو رئیس ښاغلی رڼا سمیو په ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو پر وړاندې ستونزې کمې شوي او زیاتې ښځې له خپلو حقونو برخمنې دي. نوموړی وایي په دغه ولایت کې ښځو ته اوس په ادارو کې پراخه ونډه ورکول شوې او ډېرې مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په کار ګمارل شوې دي.
په یو کال کې موږ ډېر لاسته راوړنې لرو. د اورزګان په ولایت کې چې په سلهاو خوندو د قابلګي او نرسنګ د صحي بخش څخه فارغ شوې دي او په سلهاو خوندې انستیتوت څخه فارغ شوې دي.
هاخوا بیا اورزګانی مېرمنې وایي موږ هغه حقوق غواړي چې اسلام مشترک کړی وي. دوی وایي د زده کړې حق او میراث تور کول که څه هم د دې شرعي حق دی خو تر اوسه ورڅخه زیاتې مېرمنې بې برخې دي. مدني فعالې پلوشي ازادي راډیو ته داسې وویل
لکه د تعلیم ده، لکه د شهره ده چې وکولای سو خپل ټولنې ته خدمت وکړو. حال دا چې موږ مسؤل یستو له دغه حقوق څخه متاسفانه موږ محرومې، خو اسلام دا حق مشترک کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په عمومي توګه د ښځو چارو وزارت د معلومات له مخې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د ډېرېدو په حال کې دی، خو ولسمشر غني د لمنځوړلو ژمنې کړې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
له اورزګانه مو په ریپورت کې واوریدل چې په دغه ولایت کې چې که څه هم د ناامنیو ریپورټونه وخت او ناوخت ترې راځي خو بیا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی دی. د ښځو چارو رئیس وویل چې په دغه ولایت کې 60% ښځې خپلو حقونو ته اوس وخت لاسرسی لري. ازادي راډیو د ښځو په اړه باندې په دغه خاص بهیر کې چې د نومبر له 15مې د ډسمبر تر 13مې یا 14مې پورې شپږ ورځنی کمپاین دی، هره ورځ تاسو ته هڅه کوي چې یو رپورت خبر کی په هغه کې به یا د خزو په وړاندې تاوتریخوالی موضوع یا هم ځینې نوري موضوعګان چې د خزو له حقونو سره مستقیم تړاو لري. تاسو هم کولای شئ په بیلابیلو موضوعګانو له هغه ډلې په همدغه مشخص موضوع هر ورځ خپل نظرونه موږ ته راوستوي. څو د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو او د فیسبوک په پاڼه facebook.com/azadiradio باندې تاسو ته خبر شي. تاسو ازادي رادیو ته وګورئ چې په ټول افغانستان کې دولش پګنوي منځنۍ څپاو 15 باندې خبرونه کوي. امریکا غږ نا رادیو هم په همدغه سپو د ماخام لو د سهار تر وو خبرونه لري.
خبریاست له فضا څخه تازه راغلی چینایي فضانه وردان وای په فضا کې داسې ژغونه اوریدلی چې په خپل ژوند کې تر دې وړاندې نو اوریدلی. چینایي فضانوردان وایي په فضا کې ډېر مرموز ژغونه لکه څوک چې د چا دروازه ډبوي اوریدلی دي. یوه چینایي فضانورد یانګ لیوی چې لمړی ځل په 2003 میلادي کال په شنجو 15 ستور بیړۍ کې فضا ته لاړ، د چین دولتي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په ځلونو یې سفینه داسې ټکول شوې لکه څوک چې دروازه ورټکوي. یانګ د چین یو څلوېښتم فضانور دی او د 2003 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو ډېر ساعتونه په فضا کې تیر کړي دي. د وبل ژغونه داسې ول لکه څوک چې په لرګین څټک د ستور بیړۍ وسپنیزه باډۍ ټکوي. خو دې ته ورته ژغونه په مځکه کې له ډېرو تجربو سره سره وانه ورېدل. دی وایي دا ژغونه یو وار نه بلکې په ځلونو اورېدلې دي. چینایي فضانوردان اټکل کوي چې دا ټکابه ممکن د نورو مخلوقاتو له لوري وي. دوی وایي چې په مځکه کې فضایي سفینه په مختلفو وسایلو وټکوله خو همغسې اواز ترې پورته نه شو.
ازادي راډیو ته غوږ استوخ په افغانستان کې د مسپخین دونی می بجې شوې. اجمل اند ستډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
دا افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت د آسیا زلش پغم کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر د دریز هرکلی کړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د آسیا د زلش پغم کانفرنس د سیمې اقتصادي پراختیا امنیت او ثبات لپاره ګټور بولی. د ګمرکونو او مالیاتو نوی اکاډمي نن په کابل کې پرانستل شو. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی وایي چې یاد اکاډمي به د مالیاتو په راټولولو او د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې رغنده رول ولوبوي. د نیوزیلند صدر اعظم جان کی په ناڅاپي توګه خپل استعفا اعلان کړ. د لاتو کلون رئیس د دې هیواد صدر اعظم. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی وروسته له استعفا وکړه چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره په ټول پښتنه کې ناکام شو. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي په دې هیواد کې د جمهور ریاست د پرونی انتخاباتو نتایج نن ماسپخین اعلانوي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو څلور ستوریز هوټل کې د اور لګیدو لږ تر لږه یو لس کسان وژل دي.
دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پاڼه هم کتلای شي. اوس هم د اقتصادي خبرونو د خبرولو وخت را رسیدلی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي روسیا په افغانستان کې پانګونې ته لیواله ده. د دغه وزارت وایاند مسافر قوقندی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او اقتصادي پراختیا کمیسیون په دې کار کوي تر څو روسی پانګوالو ته په افغانستان کې د پانګونې زمینه برابره کړي.
زه ډاډه یم چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې زیاتوالی نه یوازې د افغانستان او روسیې په ګټه ده، بلکې د سیمې په ګټه هم ده او د روسي پنګونه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لامل ګرځي.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د روسي پنګونه به اقتصادي ودې رامنځته کړي او کاري زمينې به زیات کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ل اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې په مرکز کابل ولایتونو کې د خازي او شاروالي په نوم د پیسو اخیستو مخاونیسي. د دغه خونې د رسنیو برخې مسؤل سیام الدین پسرلی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
یو هغه قانوني پیسې چې 50 یا قلم دي هغه تصفیه شوی په 50 یا باورونه کې موږ شاروالي د پیسې ورکو، مګر شاروالي په مختلف ولایتونو کې مختلف پروګرام مطرح کوي.
شاغلی پسرلی وایي د افغانستان په یو شمېر ګمرک کونو کې حمله سوداګر سره غیر قانوني چلند کیږي. خو د افغانستان د مالیه وزارت تر دې مهاله د موضوع په اړه زموږ سره خپل نظر نه دی شریک کړی. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجي پاکستانی اوړه په 1,200 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه هم په ورته بیې پلورل کیږي. یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2,380 افغانۍ او یو 4.5 کیلوي بوجي ورجې په 1,550 افغانۍ. 14 لیټره غوړي په 1,200 افغانۍ پلورل کیږي. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 40 او 1 لیټر ډیزل تیل هم په ورته بیې پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر په 15 افغانۍ 55 پوله، یو یورو په 1 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند په 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان په 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري په 615 افغانۍ.
نجیب زمانو چې د اقتصاد نړۍ خبرونه ویل. د خبرونه هم په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانا او facebook.com/ازادي رادیو پښتو ازادي فیسبوک کې کتلای شي. ورزو یو بل مطلب ته د سوریه حکومتي ځواکونه ورسره ملاتړي ملیشي د حلب خار زړې برخې ته داخل شوې دي. راپور نوی حکومتي ځواکونه اوس د حلب په هغو سیمو کې پرمختګ کوي چې د حکومت ضد یاغیانو په کنټرول کې دي. د سوریه پوځ وایي په څو اونیو کې به حلب خار په بشپړه توګه تصفیه شي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس راپور وړاندې کوي.
د سوریه پوځوي د حلب خر په هغو سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي چې د حکومت ضد وسلوالو په کنټرول کې دي. په همدې حال کې د حلب خر د حکومت ضد وسلوالو یو مشر متحده ایالاتو ته ویلي چې دوی به په حلب کې له خپلو سنګرونو پر شان شي. روسیې غوښتنه کړې ده چې له حلب څخه د وسلوالو یاغیانو د وتلو لپاره غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. خو رایټرز اژانس د رپورټ له مخې پر حلب د شدید بمبارۍ او پراخو مځکنیو عملیاتو په نتیجه کې به ښایي د حکومت ضد وسلوال په نهایت کې دې ته اړ شي چې له دې خاره په شا شي. د ملګرو ملتونو په وینا د حلب خر په هغو سیمو کې چې د حکومت ضد یاغیانو په کنټرول کې دي لسګونه زره کسان بند پاتې دي. د حلب خر د وسلوالو یاغیانو یو مشر زکریا ملحفجي رویټرز اژانس ته ویلي، موږ امریکایانو ته په ډاګه کړه چې موږ حلب خر نشو پرېښودی، موږ خپل کور د نظام لخوا تمویل او تجهیز شو ملیشو ته نه پرېږدو. متحده ایالاتو تر اوسه له حلب څخه د یاغیانو د وتلو په اړه د روسیې لخوا د خبرو د پیشنهاد په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بل لور ته ټاکل شوې ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په حلب کې له خپل لوري د وو ورځني اوربند په اړه د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي. دا لانه د معلومه چې د ویټو حق لرونکي روسیا به د امنیت شورا د پریکړه لیک ومني او که څنګه. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا وای، خاید څه د پاسه یو لک ملکی وګړي د حلب خر په هغو سیمو کې بند وي چې د حکومت ضد وسلوالو په لاس کې دي. خو د سوریه د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وای، د دې ملکیانو شمیر له 2 لکو زیات دی.
بهرنی مطلب موارد چې د سوریه حکومتي ځواکونه ورسره ملاتړي ملیشي د حلب خار زړې برخې ته داخل شوي دي. البته دوی په داسې حال کې دغې برخې ته ننوځي چې په تیروریستو کې ملګرو ملتونو د بشري حقونو فعالانو ډلو د شاوخوا 400 ټپیانو او اړینو کسانو سره د مرستې په خاطر د مرستو د جلب او د لارو د پرانیستلو په هڅه کې و. د ویل ده چې 2.5 لک کسان په حلب ښار کې په محاصره کې پاتې دي او ورسره مرستې نه دي شوي. ورځو دوه اونیزو پروګرامونو ته، لومړی یو کلی زرغونه راډیوي ډرامه او ورپسې د ښځو په اړه باندې نیمه نړۍ پروګرام.
یو کلی زر غاگونه
گران اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې مو اوریدل چې د کارکونکو ترمنځ د شزی یا نارینه په نامه فرق کول تبعیض ګڼل کیږي او تبعیض په اسلام او قانون کې جرم یا ګناه ده. راځي په دې برخه کې واورو چې ګلالۍ د خپلې خواشي شاګولې ترور پر اتاګ ولې دومره غمجنه کیږي.
ملک صاحب اجازه ده؟
راځه راځه سیدا، په خو وخت کې راغلی.
او بخه ما ته په تمه وای. سلام علیکم.
وعلیکم السلام سید وروره، ستاسو راتګ مخکې موږ په ځینو مسایلو خبرې وکړې.
خخه ما ماغه پیشنهادونه تیار لیکلي، اماده دي چې ولسوالۍ ته یوسو.
وایم کور دی ودان، منشي دی وستا غوندې په کار پوه سړی دی.
اسې مې تعریف کوي ملک صاحب، هغه عمرم تکړه نه یم چې تاسو فکر کوئ.
نه نه، زه اسې د چا تعریف نه کوم. سیدا، موږ خبر شو چې د ښځو شورا هم ځینې غوښتنې یاداشت کړي دي.
خخه د ښځو شورا څه غوښتنې لري؟
د ښځو شورا یوه ډیره ښه غوښتنه لري سیدا. دا د ښځو شورا ته ګوره څومره د ښځو د پیاوړي کولو لپاره مهمه ده.
ډیر ښه دی چې زموږ د کلي ښځې ښه پرمختګ وکړي او ستونزې حل شي.
هو پوهیږې، د ښځو شورا غواړي چې همدا کورنی کورس په رسمي کورس بدل شي او مرسته م ورسره وشي.
یعنی غواړي چې د سواد زده کړې رسمي کورس ورته جوړ شي.
هو دا غوښتنه یې له وخت سره مناسبه غوښتنه ده او کیدای شي چې قبول هم شي.
او ځکه چې زموږ سیمه ییزه شورا نوې ده، تر اوسه یې ډیر وخت نه دی وتلی. دا هم ډیره ګرانه غوښتنه نه ده، خو ګټه یې واقعا ډیره ده.
هو چیرته چې د زده کړې او سواد خبرې وي هغه بې ګټې نه دي. سیده راځي موږ هم د نارینه وو لپاره د سواد د زده کړې د کورس غوښتنه وکړو.
موسیقی
عمیره ته به م وایې چې دا د ګلالۍ خواښې څنګه راغله؟
نه نه شاګلې ترورې، ولې به داسې وایم؟ خدای دې هر کله راوله، خو ډېر ځن وروسته راغلې.
هو عمیره، قسم زوی مې له ښاره راغلی، خپلوانې دیدن ته راتله، زه هم ډېره مصروفه وم.
هو خبره شوم، احمد وویل چې قسم راغلی، خو زه هم درته کمه یم، نیت مې و چې درکره درشم.
خدای دې راوله.
بختوره شاګلې ترورې، چې زوی دې دومره درس ویلی، شکر چې ښه باسواده دی.
هی عمیره، کمې بخت ښه وی، اوس به مې نسیم زوی ژوندی و، ګلالۍ به مې د کورن ګور وه.
هو زما لور به هم داسې نه خورېدلی. ګلالۍ لور مې په همزولو کې سر وه، خوله یې له خندا تشه نه وه.
هو ګلالۍ ډېره ماته شوې ده، له خپلو همزولو لرې لرې ګرځي. اوس په دې هم خفه یم، یوه شیبه مې له فکره نه ده وتلې.
څه چاره لرو ترورې، څه مو لاسته راځي؟
عمیره وایي له پیښې تېښته نشته، یوه لاره خو باید ورته پیدا کړو.
څنګه لاره به ورته پیدا کړو ترورې؟
څنګه لاره چې نورو ورته پیدا کړې؟ په دې دنیا کې داسې زړه نشته چې درد نه وي لیدلی.
پوه نه شوم شاګلې ترورې، یعنې څه؟
عمیره ما او د قسم پلار فیصله کړې چې ګلالۍ خپل بل زوی قسم ته نکاح کړو. خیر که خدایه.
ګلالۍ ګلالۍ، جوبله خو نه شوې، چیرته دې منډه واخیسته؟
صبر عمیره، چې زم درشم. ګلالۍ ګور خو مې جوبله نه شوه.
راځه دې مخامخ کوټې ته، پام کوه چې شیشې دې پښو کې بلاړې نه شي.
وای غټه نجلۍ یې، دومره لوښې دې مات کړه.
ګلالۍ مور دې جار شه، پښې خو دې جوبلې نه شوې؟
نه مورې، څه نه دي شوې.
ځه ښه دی چې روغه یې، لږ پام کوه، اوس خو وړه نه یې. که نسیم زوی مې ژوندی وای، اوس به د بچیانو مور وې.
ما ته دا خبرې مه کوئ، مخکې چې زه کوټې ته درغلم تاسو څه ویله؟
وای لورې، ستا نه ځکه لوښي ولوېدل؟
موږ هم ډېر خوشحاله نه یو. ګلالۍ داسې کارونه مه کوه، بله چاره نشته، مجبوره یو.
لورې ته اوس مه ژاړه، تر اوسه خو هېڅ هم نه دي شوې.
مورې
عمیره، دا معلومه خبره ده، لور ته دې داسې خبرې مه کوه. اوس هم موږ د خپل زوی د مرګ نه وروسته ګلالۍ ته ډېر صبر کړی.
چې صبر هم ونه کړې زه یې نه منم.
غلی شه لورې.
خیر، دا خبرې نارینه سپی نه وي، ما یوازې خبرې کړې.
هی عبیده، هغه زما پنسل خوراکه.
کومه دې مریمې، ما سره خو نشته.
وی دا مخکې مې درد نه کړ.
او هغه دې د دروازې خولې کې ده،
ما همالته اچولی و. ورشه راته راوایخله، چې زه مې بیا د ریاضي سوالونه حلوم.
زه خپل هم پښې لرې، ورشه وایخله.
ښه زه اخلم، خو صبر چې زه مور ته ووایم چې عبید درس نه لیکي، ستا په موبایل کې ګیم وهي.
ښه دا دې درس وایم.
وی مریمې، دا په کوټې کې څه حال دی؟ دا د عبید جامو ته ګوره، جرابو ته یې ګوره.
مورې ورته مې وویل چې هر شی په خپل ځای کې کېده، زما په خبره ونه شو.
مورې ما درس ویلې.
اخ دروغ وایې، تر اوسه ګیم وها.
ښه آفرین، درس دې وایه. مریمې ته پاتې د کوټې ګدوادي ټوله کړه.
مورې زه درس لیکم، دا د عبید شیان دي.
توبه توبه، نو چې د عبید دې ته نه ټولوې، په هغه لکې ټولوې، پاتې دا لکه او جنې کارونه معلوم وي.
ښه سمه ده، ټولم یې.
اوس پوه شوې؟ مورې مریم ته ووایه چې زما بوټونه په خټو دي، هغه هم پاکي.
هو سمه ده، درس مې پاتې دی، زه به ستا بوټونه پاکوم.
ډېره جبه مه کوه، چې تر څو دې خپل کار نه وي خلاص کړی، ودې نه وینم چې کتاب ته کینې.
نقصې
دادا، ګډوډي هم ټوله شوه.
آفرین، یو بل کار هم وکه بیا کینه، هغه د ورور بوټونه دې هم پاکه.
ښه مورې، او بیت کوم ورځ ما بوتونه را ته پاکی
اوه ځخون جلې نه يم چې کار وکم
اوف دا څومره په خټو دی
مریم وريري څه کوي ولې د چورت خراب دی
سلام سید کاکا د بوتونه برش لټوم
وعلیکم سلام ته دو بیت بوتونه پاکوي چیرته دی خپل او بیت
کوټه کې دی
او بیده و او بیده
ا سید کاکا
اش خپل بوټونه دی خپل پاکه ته نه شرمېږي چې بوټونه دی خور در پاکوي
مور مې ورته وویل چې پاکی کی
او بایده نور نو وړو کای نه دا څه حال روان دی خیر اوس د شورا غونډې ته ځم زبا مې بیا مسافر لاله ورنداري سره خبرې وکم
ښه نور مې خپل کار خپل کوم
اها اول به دی ویلی وای اوس مې تر ته وایم چې په دسترخوان ته اوبه چک مخته ایښی وي او بله ما غواړي
های های زمان دغه سی مفتخاره مختکوی خود به بل ورځ د مور او پلار په درد نخری
امر صاحب مخته شي
مولای صاحب او ملک صاحب که څه هم موږ د رقیب د کور د تلاشي امر لرو خو ستاسو مرسته سره شرط ده
اوهو مولای صاحب امر صاحب ښه خبره کوي دا خو اتمی ده کله چې څوک د کور د تلاشۍ لپاره ځي یو باید هماغه کور د تلاشۍ امر ولري بل باید د کلي ملا امام یا وکیل او یا هم څوک ګاونډیان ورسره وي
خیر اوسې ملک صاحب همداسې ده خو همدا معلومات ټولو کلیوالو ته ورسوئ ځکه ډیر کله د تلاشۍ په نوم خلکو غلطه استفاده کړې
هو دا دی راورسېدو په خیر
اجازه ده مولوی صاحب دروازه به وروټکوم
هو سمه ده
خدای دې وکړي چې رقیب خان کور کې وي
زموږ د راپور له مخې خوانده اوس باید په کور کې وي
پولیس مولوی صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام امر وکی
رقیب خان ورختا کیږه مه امر صاحب غواړي ستا کور ته لاشي کی
څه ولې نه نه اجازه نشته
وروره موږ امر لرو موږ ستا په کور شکمن یو موږ ته راپور راغلی چې ستا په کور کې نشه یي مواد دي
ته څه وایې وروره وایم پرېږدی له دې غلطه راپورونو سره مو زه نو تا پرېږدم چې لی وړل نارینه پولیس سره دې زما کور ته ننوځې مولوی صاحب ته خپله ووایه چې دا کار د کولو دی
عامر صاحب دا رقیب ښه وایي تاسې ولې ښځینه پولیس نه دي در سره راوستي تاسې باید ښځینه پولیس یې درلودی
مولوی صاحب زموږ ښځینه پولیس به اوس راورسېږي هغوی یو بلې تلاشۍ ته تللې وې
ښه سمه ده نو
دا څومره ښه ښځینه پولیس یې شته بیا دې نو ښځینه یې وبطاق د ګوښه شي
های های موږ هم عجیب خلک یو ښځینه پولیس یې غواړو خو خپله خور او لور نه پرېږدو چې پولیس شي همدا زموږ خویندې او میندې ښځینه پولیس ته اړتیا لري خو په قدرې نه پوهیږو
السلام علیکم صاحب امر وکئ
وعلیکم سلام تورن وحیدې ساتنمن عقلی او بریدمن نسرین تاسې د کور دننه د کوټو تلاشي وکئ هدف معلوم دی
اوریدونکو په اسلامي ټولنو کې نارینه پولیس نشي کولای مشکوکې شزي تلاشي کړي لامدې وجه دشمنان د شزو له لباس نه ګټه اخلي او رنگ رنگ جرمونه ترسره کوي ستاسې په نظر که موږ په امنیتي ارګانونو کې شزینه پولیس ولرو نو عام خلک به څومره په امن کې وي او له جرمونو څخه به څومره مخنیوی وسي
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلي خپل نظرونه مو غږ ثبتون کې ماشین ته وایاست د ماشین شمیره ده
0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته یاد ولرئ چې د اړیکې پر مهال تاسو سره څوک خبرې نه کوي یوازې تاسو خبرې وکړئ موږ ته را رسیږي
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نوی نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې له خوښیو ډک ژوند ولرې. پیل کوو د دې ونی په خبرونه. په روانه خبرونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت د ځینو ادارو لخوا د کمپاین په کولو خبرې کوو، او په تیرو څو کلونو کې به د خزو پر وړاندې د ځینو غمجنو پیښو یادونه هم وکړو. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم.
خپل نوم اختره ده، خوست ولایت ور اوسېدونکی یم. که نه مالدار سړی ته ورکړې اوس مې سړی نمړ ده مل ورځای وو که نه مړې که ویلې چې د ما تلوله کې ایښې وه پیسې مو هم ډېرې وې چې دې نه دی راغی مخامې ما ته دا خواهش وکړه که چېرته ما کوې خو پیسې در کوم که دا به کوې د څه شي خورې خورایې بیا راته ویلې چې مېړه وکړه ما وکړه سړی دې ما خپله لاسه وو دا ما وکړو در باندې اوس ما کوې که نه مې کوې پته مې چې نه دې کوم درې کاله پاس راغی دروازه یې راوټکوله چې دروازه مې ور خلاصه کړه تېزاب یې راواچو ما خور واخیستې بس په ځان نارپېدلې نه څه وغورځوم دا مې لاسو
ما به ورته وویلم زه که تاسې ووایه چې دا به ولاړه سي هلته به یو خوښ کې وبي ما ویل د هغه داغونه زما په زړه پاتې دي زه هغه ښځه نه یم زه خپل بچیانو ته د کروکارې خدمات کوم تو یو څه کتره اوبه به په کور کې نه وي هغه چې به مې راوړي هغه به لرسخه واخیستې چپه به یې کړم چې مې ژوند پر دې سختۍ خواري تندې لوږې راس نه پرېښولم زه یې خوارولم زه دغه تنه پرېښولم چې خپل د بچیانو خدمت وکړم لیورو مشر لیورو سپکې ورکې بیې کولې نور نو غم د سړي څخه نه لېر کېږي هغه غم دی هغه زه پشکې سوځم هغه حال دی هغه حال دی.
قدرمنو اوریدونکو د دوو هغو میرمنو خبرې مو واورېدې چې د ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ شوې وې او ورپېښې نادودې ګاللې وې. د طالبانو د رژیم له ړنګېدو 15 کاله تیر شوي دي، خو اوس هم له افغان میرمنو سره د یوه شخصي ملکیت په توګه چلند کیږي. داسې ډېرې کمې اونۍ به وي چې د افغان میرمنو د وژنو، سنګسار، په تیلو د سوځونې، د مور او پلار او میړه د کورنیو لخوا د وهلو او ټکولو، جنسي تیریو، په کم عمر کې ودونو، حبس او تښتونو رپوټونه په رسنیو کې خپاره نه شي. په داسې حال کې چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو له برابرو حقونو دفاع کوي، خو هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي ډک چلند موجود دی. راځئ لومړی به د هغو لسکونو او حتی زرګرو پیښو له جملې نه چې هره ورځ د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ښځو پر وړاندې ترسره کیږي د یو څو پیښو غورچاڼ واورو. 1992 کال د سرطان 14 نیټه د بغلان ولایت اوسیدونکو سهرګلا د خسرګنۍ لخوا د مرګ تر حده شکنجه شوې وه. نږدې شپږ میاشتې په یوې زیرخانه کې بندي وه او تل وهل ټکول کېده. 1993 کال د سنبلې میاشت، نږدې لسو کسانو د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې نظامي کالي په تن و د یوې کورنۍ غړي چې د واده له یو محفل څخه د کور په لورې روان و له موټر نه کوز کړل، ګاڼې او پیسې ترې واخیستې او په میرمنو یې ډله ییز جنسي تیری وکړ. 1993 کال د هوت 28 نیټه، د کابل ښار شاید شمشیره جمعه ته څیرمه 28 کلنه فرخونده د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمیر قهریدلو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شوه. 1994 کال د جدي 28 نیټه، په فاریاب کې یو سړی د خپلې ښځې پوزه په چړې پرې کړې وه. دا میرمن چې ریزاګل نومېده شپږ کاله د خسر په کاله تر شکنجې لاندې وه او د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې میړه ترې پوزه پرې کړې وه. 1994 کال د عقرب 12 نیټه، طالبانو په غور ولایت کې د روښانی په نوم یو 19 کلن نجلۍ له یو پردي سړي سره د تېښتې په تور سنګسار کړی وه. 1995 کال د سرطان 28 نیټه، د غور ولایت په یوې لرې پرتې سیمې کې د زهرا په نوم یوه 14 کلنه حامله میرمن د هغې د میړه د کورنۍ لخوا تر شکنجې وهلو ټکولو وروسته سوځول شوې وه، چې بیا وروسته یې د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. 1995 کال د سرطان 28 نیټه، د کابل ښار د آریا ښارګوټي په سیمه کې نامعلومه کسانو د دریو میرمنو مخ ته تیزاب شیندلي او له سیمې تښتېدلي وو. قربانی میرمنه چې نفیسه نوري نومېږي او جلدی ډاکټره ده ویلي و چې له هیچا سره شخصي دښمني نه لري. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ په یوه راپور کې راغلي چې یوازې د روان کال په 9 میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3000 قضیې له دوی سره ثبت شوي دي. د دغه ناوړه زړه بوګنونکو او خپل سر پیښو او کړنو پر وړاندې حکومت مدني ټولنې او د ښځو اړوندې ادارې نږدې لیوي لسیزې راهیسې په هیواد کې هر کال د نومبر 25مه نیټه د لاریونونو کمپاینونو او سیمینارونو له لارې د عدالت غوښتلو غږ اوچتوي. راځئ لومړی به د نومبر د 25مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو چارو وزیر خبرې واورو.
پروان کال کې په خاص ډول د روژې په میاشت کې د دې شاهد و چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښوونځیو پرنجونو د تیزاب اچونې، پرنجونو د جنسي تیریو، سوځولو، غیابي محکمې، سنګسار او لکوره د تښتېدو په تور د ښځو د ځورولو پیښې وسوې.
د افغانستان د بشري حقوقو د صحوي دفتر د ښځو د حقوقو د ودی او ملاتړ د برخې مسؤل مسکا قدری په وینا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یو جدي ستونزه ده. د نوموړي په وینا په غدلی او کشفي ارګانونو کې فساد د دې باعث شوی چې د ښځو قضیو ته په سم ډول رسیدګي ونه شي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېره جدي ستونزه ده چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې تړاو له لوی څارندوال سره درې ورځنی پروګرام درلوده چې په اخر کې مو له لوی څارندوال سره هم ولیدل او په دې مخبري وکړې چې موږ څنګه کولای شو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی مخنیوي وکړو او یو د حل لار پیدا کړو او هغه فساد چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې موجود دی له منځه یوسو. بدبختانه په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو قضیو ته سمه رسیدګي نه کیږي او میرمنې په عدلي او قضایي ارګانونو کې دومره له ستونزو سره مخ کیږي چې بلاخره قرباني شوې میرمن له خپلې دعوې څخه تیریږي چې دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین پر نورو اړوندو ادارو سربیره د ښځو شبکې لخوا هم د پراخ کمپاین په ترڅ کې لمنځل کیږي. د افغانستان د ښځو شبکې رئیس حسینه ساپی وایي دوی له دې کمپاینونو څخه مشخص اهداف لري.
دا د 15 د نوومبر نه چې د نړیوالې تاوتریخوالي ورځ ده شروع کیږي او په 10 د دسمبر نه چې د بشري حقوقو د نړیوالو ورځ لمانځل کیږي په دې کې خلاصي. زموږ هدف یا مختلف موخه چې د زلمون ویل دی چې مختلف شي، اول خو باید موږ فکر وکړو چې مختلف چې موږ وایو زموږ هدف څه شی دی. آیا باید موږ یو کار مختلف وکړو که تاثیر گذار یعنی نه؟ موږ غوښتل دی چې هغه کارونه چې موږ په تیر شوي 14 یا 15 کارو کې کړی وو د هغې د حلقې په دایره کې موږ خپل دغه اهداف چې عملي کول د قانون دی، تاوتریخوالی قانون یو مجزا قانون باید پاتې شي، د ښځینه مؤسسو او رهبری ته مشخص برنامې وي او قربانیانو ته برنامې، دغه یو مختلف ګام دی چې موږ په دې کمپاین کې ولرو.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین په اړه باید ځینو هیوادوالو نظرونه هم واورو.
نوم می حیا دی. از ما په فکر خو دا 25 د نومبر تش په نوم دی ځکه په دې برخه کې کوم کار نه دی شوی. څوک چې پر اس کې ښځې دي کنيري نه دي اس یاد خپل جوبونو د ډکولو په خاطر ناست دي. اوس هم په ولایت پرې چې په دې خپل کابل کې څومره تاوتریخوالي د ښځو سره کیږي، په وړه ماشومه باندې تیرای کیږي، په ښځې پوز غوڅه کیږي، نو دا سمبولیک کارونه دي چې په دې برخه کې دا کوم چې مسولین دي دوی کوي پروژې راځي په ملیونونو
تشریفاتی عملی کار پیسے مصرف کئی خرچہ کئی اطراف تو بے تعلیم پاتے نہیں سنو.
د ما په نظر دا کوم کمپاینونه چې په لار اچول شوی دي د ډیر ګټور کمپاینونه دي. کوم تاوتریخوالی چې یو چا د ښځې په مقابل کې پخوا کوو، اوس د دې کمپاینو له طریقه دوی کولای شي دوی یو څه انګیزه اخلي، دوی ذهنیتونه روښانه کیږي او دوی نور هغه تاوتریخوالی چې پخوا کوو دوی به هغه تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې نه کوي.
د خلکو په خبرو کې مو واوریدل چې دوی له اړوندو ادارو شکایت کاوه چې هغه څه چې لازم وو دوی د میرمنو لپاره کار نه نه دی کړی. د دې ټولنو فعالیتونه یوازې تر لویو ښارونو پورې محدود وو او په کلو کې چندان کار نه دی شوی. د ښځو د شبکې له رئیس حسنی ساپۍ څخه مې وپوښتل چې په رښتیا هم دا ډول کمپاینونه ګټور نه وو. د هغې ځواب و:
مثلا بل راځو چې په نمایشي کې هغه ستاسو پورې خپله مربوط دی. یو نفر که تعهد ولري، یو نفر که ځان سره عهد وکړي چې زه غواړم چې هر موقف کې چې اوسېږم، که زه وغواړم چې زه خپل په دې حلقه کې یا دایره کې باید تاوتریخوالی کم کړم، نو هغه نشي کېدلی چې ته نمایشي کې. او دغسې کسان هم شاید وي چې نمایشي کار وکړي، مګر هماغه څوک چې نمایشي کار وکړي هغه بیا پایدار نه دی. هغه ډیر یو کم وخت دپاره یو اقدام کوي چې هغه خپله نشي ته کوه تحلیل نه لري، هغه تحلیلولی نشي، هغه یې پرېږدي. مونږ د دغې د خایي د تاثیر نه تقریبا څلور کاله یا زیاتر د هغې نه مونږ شروع کړی دی چې په ولایتو کې مثلا همدغه کمپاین چې مونږ کوو دا صرف د کابل په سطحه نه دی، دا د ولایاتو په سطحه باندې دی، د ولسوالیګانو په سطحه باندې دی، د کلو په سطحه باندې دی.
پوښتنه دا ده چې ولې او کله د نوامبر 15مه نیټه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ ونومول شوه. په 1908 میلادي کال کې د نوامبر په 15مه نیټه د دومینیکن جمهوریت درې تنه اوسیدونکو خویندو چې د میرابل خویندو په نامه هم یادېدلې، د نوموړي هیواد د امنیتي سازمان لخوا په دې جرم وژل شوې چې د رژیم پر وړاندې سیاسي فعالیتونه کول. بیا همدغه نیټه په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ونومول شوه، چې هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځو